افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه ډیره برخه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځنګړې سوې ده. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. لوی څرنوالی وایي چې د شپږ کلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سمنګان بغلان د لویې لارې په اوږدو کې یې پوځي عملیات روان دي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سوي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د ولسمشر دویم راستل په یو ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرلانو ملي ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل،
اگر د یو جامعه
که په یو ټولنه کې د بیان ازادي حاکمه وي، دا د دې نه خده چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو هم رعایت کیږي. سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل، دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلور کارکوونکي په هیواد کې وژل سوي. کابینې د رسنیو او خبرلانو د ملاتړ ادارو په پیشنهاد د روان مریض کال د کب یهود میاشتې پر 14مه په خپله غونډه کې د کب 28مه د خبرلانو د ورځې په نوم ونوموله. لوی څرنوالی وایي چې د شپږ کلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې څرنوالی ویان جمشید رسولي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
ماسا چې په کابل کې اختطاف شوی و، مړی یې تېره سیشن به د کابل په 500 فامیلی کې وموندل سو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه کسان نیولي چې وایي پر خپل جرم اعتراف کړی دی. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په 2 وکټو نن وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تېره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل،
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په کوربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویښ کولای چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای سي چې په ټیسټ مسابقو کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې پوځي عملیات روان دي. د شاهین قول اردو د اتمې لوا د درستیزوال ډګرمن محمد نبی په اړه نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو عملیاتو کې د ملا منصور په نوم د دښمن یو غړی له خپل یو ملګري سره وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. عملیات روان دي.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي دغه عملیات د سمنګان بغلان لوی لارې د خوندیتوب لپاره دوی ورځې مخکې پیل سوي چې په نتیجه کې څو کلي له وسلولو تصفیه سوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي ګڼ داسې بوټي یې تجربه کړي چې په دودولو سره به یې د کوکنارو د کښت مخنیوی وسي. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د انجه او الوویرا په د بوټو تجربې ښولې چې د هلمند په مځکو کې ښه وده کوي.
خپل الورا ښه بدیل د کوکنارو دی. هم ښه داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انجی باندې په دې ولایت کې دواړه د کوکنارو بدیلې لارې دي سنجولې مو دي د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وویل چې کروندګرو ته د دغو بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغو بوټو ورکول پیل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعا وی چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوه ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یوه خوندي زون د رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبرې ناکامې سوې. د دې ورځپاڼې د راپور په حواله د دې مذاکرو ناکامي پینټاګون اړ ایس چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. ټاکل شوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی. دغو سرچینو ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هرجیت ساجن بنن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري او هغه 23 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول شوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپله خپل وکالت وکړي. د هغه مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارانت استازیتوب کوه نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دې سړي داسې ښوولی چې مدافع وکیل نه غواړي. د تېرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د دغه کس لخوا پر دو جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل سول او 30 تنه نور ټپیان سول.
مخکخي خزي
دا ازادي رادیو تر اوریدونکو په سلامونو مول مانځم زه فرشته غنی یم او د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه میرمن لزان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کېږي چې کار هم کوي او په خوا یې هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته پرې بحث وشي دا چې غلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. غلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
غلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسله ری دغه مؤسسه په څه کار کوي او خام په کوم برخو کې کارونه کوي؟
مننه. لمړی خو باید تاسو د رادیو لارې ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپل خبرونه ته مرو غوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید وایم چې دا یو غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپل چارې مخته بیایي. د موږ اصلي مخده ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو یا ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو وړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د غوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانینو لوړ کړی دي. همچنان موږ د دغو محترم ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي تر څو هغوی وکولی سي په خپلو چارو کې تغییر راولي تر څو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې هغوی خلکو ته وړاندې کړي ډیر زیات د خلکو په منځ کې شکایت موجود ده. خلک ناراضه دي نو دې لپاره له دې ادارو سره مرسته کېږي تر څو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدماتو وړاندې کول وي هغو مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولی سي چې د دې اصلاحاتو له لارې بهتر خدمات ترلاسه کړي.
دغه مؤسسه مو د کلونو راهیسې کېږي چې فعالیت کوي. کوم داسې ځانګړی بدلون مو هم لیدلی دی چې تاسو دغه کار ته ادامه ورکړئ او وغواړئ چې لا هم خلکو ته پوهاوی ورکړئ؟
یقینا لکلونو راهیسې نه چې موږ په مختلفو ادارو سره کار کړی چې هغې جملې نه لکه مخکې مې ذکر وکړه د عدلي او قضایي سکتور سره و موږ مثلا که د لوی څارنوالۍ سره کار کړی د هغوی سره هم د خزو د حقوقو په اړه کې او همچنان د فساد سره د مبارزې په اړه وو. مثلا موږ کله چې د فساد سره د مبارزې په اړه له لوی څارنوالۍ سره کار کوو او اوس هم البته کوو، موږ د مبارزې سره د فساد سره د مبارزې په اړه خاصې څارنوالۍ ایجاد کړې او د دې خاصو څارنوالۍ له لارې موږ کولای سول چې د دوی ظرفیتونه د مختلفو قوانینو په اړه مخصوصا د پیسو د سپینولو یا مینځلو د قانون په اړه چې په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات د څارنوالانو سره موجود وو او تقریبا زیاتره قضیې د دوی په دې قانون پورې اړه درلوده. د هغوی سره مو شپه ورځ کار کړی تر څو هغوی وکولی سي چې دولت ته هغه د دولت په اصطلاح عاید چې لوی څارنوالۍ له لارې نه راځي چې هغه د هغو پیسو بیرته دولت ته سپارل دي چې د اداري فساد له لارې نه د نورو کسانو جیبونو ته ځي. په دې اړه مو زیات مرستې ورسره وکړې، دوی ته مو ډیټابیس جوړ کړ تر څو کولی سي خپلې قضیې په سمه توګه په ډیټابیس کې ثبت کړي او خپل کارونه په سمه توګه مخته بوزي.
مخکې له دې چې راشو بل پوښتنه مطرح کړو، د غلي ناصري څخه خبرې چې د اړیکو شمیرې هم له تاسو سره شریک کړم. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې د 0905 15 30 او 0 8 2 5 5. په دې شمیرو کولای شي چې په دې ژوندۍ خبرونه کې اړیکه ونیسي او تاسو هم کولای شي چې د اغلی ناصری څخه خپلې پوښتنې ګرویګنی ولري. اغلی ناصری، د عدالت مؤسسې په اړه به پوښتنو ته وروسته راشو. لومړی به په دې وغږیږو چې څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړئ؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړئ چې دغه کار مو مخته یوسئ؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندارد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندارد چې بهرانیانو دلته کار کوي. تاسو ته معلومه و چې په 2014 کال کې د افغانستان نه زیاتره قواوې، نړیوالې قواوې، نظامی قواوې ووته. پلان دا هم ده چې څو کاله وروسته به د افغانستان سره دغه نور مرستې غیر له نظامي نه چې کیږي نور مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بلاخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندارد کار وکړي. په افغاني سطح د افغانانو له لارې ولې خارجي ستاندارد باندې باید کار وکړي؟ موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده، یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې، چون د ما خپل شخصي تجربه هم لکلونو رئیس عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې، همدې لپاره موږ غوښتل چې د مؤسسه ایجاد کو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو. او فکر کوم چې
ناصری نو بیا به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ حاجي صاحب، څوک لکم ځخه؟
السلام علیکم. خو جانتا ته سلامونه وړاندې کوم حاجي کریم، د زابل ولایت نه پاړي کې درته راهم.
مهرباني وکړئ
د ملمنۍ نه زه په ځانې کریم هغه غوري.
مهرباني
نو د ما په تاسو داسې و ځکه دغه به جوګانې دا به مو سي سي نا دغه دغه حکومت بنسټ شي دا نو ته جوګار دمه ګټه به زم به خوټ نه ستر رسول دې ته په تاوان دې رسول دې زم ما په نظر دې په پټه دا نو لرم چې ډېر جوګانی دمه ګټه به زم دې خو ته نه رسول دې خلکو ته خپل ځو ته رسول دې دا په منه مکوله.
ډیره مننه تاسو ته ژوندې وي.
مننه کوم حاجی صاحب کریم لزابل نه، او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم، دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې سوي دي، لکه لون رئیس، او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولي یا به تاوان رسولي. موږ په هر برخه کې منفي او مثبت اړخونه لرو، او دا موږ تاسو ته ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې، یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته، د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیات وو چې نړیوالو به له افغانستان سره، د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالي مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چاته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه له خپل طرف نه وضاحت ورکړم، هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې، او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرستې کی. موږ چې هغه خپله وجدانی او ایمانی وظیفه وه، هغه مو ترسره کړې او ترسره کوي، او تر ډیره حده مو د خپلو کارونو له لارې یا د خپلو زده کړو له لارې، د خپلو تجربو له لارې د دې محترمو ادارو سره مرستې کړې دي، او د هغوی هغه بخښونه یا هغه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي، د هغو نتیجه موږ ته همیشه مثبته وه.
بله اغلی ناصری، دلته یو پوښتنه راپیدا کیږي، کومې مؤسسې چې جدیدي او په اساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي، وروسته دا اهداف ولې ضعیف کیږي او دوی نشي کولای چې هغو ته ورسیږي، بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټول هغه مؤسسې یا انجوګانې چې کار کوي هغوی د خلکو په ګټه کار نه کوي؟
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه؟ هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري، او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله NGO یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري، د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي. مثلا د زکه د یو غیر دولتي ادارې په هکله تاسو ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یو برخې سره د یو لاندې مودې لپاره کار کوي، ولی خلک په دې موضوعاتو باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې، او له بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې شوې، او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې، او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره، او هغه ضرب المثل د تیوي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وي چې هغه اوس موجود هم نه دي، ولی دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه. ولی خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري، او فکر کوم چې ټول مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
الله زابل یو اوریدونکی په لیکل رو، مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
مهرباني څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړي کني بلې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه مهرباني.
له محترم میلمنه څخه مې دا پوښتنه ده، چې د خپلې زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي، کړې دي کې نه دي کړې؟ او بل پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې دا د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي، او که نور نارینه هم ورسره دي؟
نو
دا دې پښتنې وکړه جواب راکړي، زه به دې څخه ډېر مننه.
سید ډیره مننه ژوندۍ اوسې
محترم اورورا د زابل شاجوی څخه خپل نوم دی معرفینه که خو په هر حال زبد اورور خطاب درته کوم لپښتنه نه دی مننه ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچه کړې دي او په اداري برخه کې یعنی ملکی اداري برخه کې زده کړې کړې دي او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدې درسي نصاب برخه ده موږ تاسې مکتب او پوهنتون په درسي نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي لبل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسې په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږېدلی یم او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړي مې وای هغه مې ترلاسه کړي دي او په دې اړه چې له ما سره زما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي دواړه کار کوي وروره هم نارینه او هم ښځینه کار کوي او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي چې د پاغې کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري که تاسې ته معلومات وي یا تاسې چیرته لوستي وي او اورېدلې وي ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي حتی له نیم نه ډېر 50% نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي نو ښځې په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري هم د تعلیم حق لري هم د کار حق لري هم د ځوان حق لري نو دې لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه وکړو
یو ټکی ته مخ کې هم اشاره وکړه غلی نصری چې خلک کافی معلومات نه لري او تاسو سره هم ښځې په دې مؤسسه کې کار کوي په دې اړه ووایه کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دا په ژوند څومره اغیزه کوي چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوئ
معلومات نه درلودل په هر حصه د ځوان کې فکر کوم چې لویه ستونزه ده یوازې د ښځو لپاره نه د نارینه لپاره د ټولې ټولنې د افرادو لپاره او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلی ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو یا په داسې حالات سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل معلومات نه درلودل دا یو لویه ستونزه ده موږ الحمدلله په افغانستان کې رادیوګانې لرو تلویزیونونه لرو نورې رسنۍ لرو چاپي رسنۍ نو هغه کسان چې نیسي کولای چې چاپي رسنۍ نه استفاده وکړي ویل ولي اورېدلی سي او لیدلی هم سي او د موږ تاسې رسنۍ هم په کافي اندازه خلکو ته معلومات خپروي په مختلفو مواردو کې ولې معلومات نه درلودل فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه ده همه دا چې معلومات څنګه ترلاسه کړو او څنګه معلومات پیدا کړو دا هغه څه دي چې موږ باید په زحمت وباسو کوشش پې وکړو موږ ډېر په لرې پرتو سیمو کې د موږ خلک ښځې وي که نارینه وي عموما معلوماتو ته دومره لاسرسی ځکه نه لري ځکه په خپل ژوند کې په ورځنیزو چارو کې ډېر سخت مصروف وي هغوی دوی دومره زیات اهمیت لیک لوست ځکه نه ورکوي چې لیک لوست ته لاسرسی نشته زیاتر خلک بې سواده دي مګر رادیو یا تلویزیون لارې کولی شي کافي معلومات ترلاسه کړي ښځو ته مخصوصا زیاتر معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډېر زیات ضرورت شته چې باید ولري عموما په لرې پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جوماتونو له ملا صاحبانو نه ملا امامانو نه ترلاسه کوي نو فکر کوم چې دا یوه لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې هغوی خلکو ته په لازم حد او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي
بله ولې اړیکه برا واخلو مهرباني څوک له کوم ځای څخه بله درګ مې اوري فکر کوم اړیکه پرې شوه بیا هم راځو دې ته چې اغلی نصری تاسو وویل چې د عدلی وزارت ستر محکمې او لوی سرنولي سره په ګډه کار کوي دغه کار مو څنګه دی تاسو آیا د هغوی کارکونکو راټولوي هغوی ته د قانون په اړه په هنه ورکوي کنه کومه خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي او دغه کار څه دی؟
بالکل مختلف موارد دي، مثلا په ځینو مواردو کې چې ضروري وي، البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي، دغه ادارې سره پس لدې چې تفاهم وسی په ابتدا کې د غوسه خبرې کیږي، د هر اداره چې وي د غوسه خبرې کیږي چې په کوم برخو کې مرستې ته ضرورت لري، وروسته په مغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي، بیا موږ د هغې ادارې سره په تفاهم کې د هغو مسایلو په اړه چې هغوی موږ ته وایي په دې اړه راسره مرسته وکړي، موږ سره مرستې کوو، مثلا که هغوی ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کړو او بیا هغه پروګرامونه عملي کړو، موږ په مغه برخه کې ورته مرسته کوو. که هغوی فرض کړم وغواړي چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي، د هغې لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې ورسره مرسته کوو، او که وغواړي چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کمبود په کومه برخه کې ده، بیا هغوی موږ ته پیشنهاد کوي چې تاسو د موږ د ادارې یوه عمومي ارزیابي وکړئ. کله چې موږ هغه ارزیابي کوو، د ارزیابي په نتیجه کې چې یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې دربار نیسي، بیا موږ په ښه توګه کولای شو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارت خانه یې په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولای شو چې مرستې وکړو.
تاسو سره چې کوم کسان په دې مؤسسه کې کار کوي، دوی په کومه برخه کې زده کړې کړي دي؟ آیا دا پخوا چیرته ترین شوي اوس دلته راغلي چې نورو کسانو ته، یا دغه درې ادارې چې تاسو یادې کړې دغه ادارو سره په ګډه کار کوي او دوی ته مؤثریت رسیږي څنګه؟
بالکل، کسان چې ما سره په افغانستان د عدالت مؤسسې په تشکیل کې په چوکاټ کې کار کوي، د ټول هغه کسان دي چې لوړې زده کړې لري، تر مسترۍ هدا پورې لوړې زده کړې لري، او په د ظرفیتونو په لوړوالي کې 15 حتی 20 کلنې تجربې لري، 10 کاله 15 کاله حتی 20 کاله تجربې لري، او دا تجربې هغوی په داخل کې او په بهرنیو هیوادو کې ترلاسه کړي دي، یعنی په ډیر مسلکي توګه هغوی خپلې برنامې مختبیایي. یو شی غواړم زه تاسو ته اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې له دولتي ادارو سره کار کول د یوې داخلي ان جی او لپاره اسانه کار نه ده. دولتي ادارې اوس تر یو حده پورې په دې مسله باندې بالکل د نتیجې ته رسیدلي دي چې هر څوک چې د دوی سره کار کوي باید له یوې خاص ظرفیت نه برخوردار وي، تر څو بیا د دوی سره کار وکړي او د دوی ظرفیتونه لوړ کړي. نو په همغه حساب باندې د موږ افراد ټول مسلکي دي، په مختلفو برخو کې هر برخه کې چې مسلکي ډول باندې خپل کارونه مخته بیایي.
آیا دا کسان قراردادي ډول دي که چیرې هم د تل لپاره تاسو سره کار کوي؟ فکر کوم اوریدونکي لرو، اړیکه بر واخلو. مهرباني، څوک له کوم ځای؟
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
زه د تاسو ملمنیه تاسو ته سلام وایم، آباد له سلام از لوګر نه خبرې کوم. زه د تاسو ملمنیه نه دا سوال د جما چې دا د بندیانو د ښځو په باره کې تاسو کوم کار تاسو ویلې؟ زه قضا کې کار کوم، دا سره وروره یو سړی ولا سکاله بندي، بیا وروره ښځې او بچان وال چې هلته اسکار سر ته ولاړې، خبره ته دا قضاوت ته دا د بندیانو ښځې وروره سوال کوي، په سړکو کې ناستې وو، اته بچان تر ساوي، تا نو څه رقم خدمت ښځو ته کړی ده؟ دغه دغه د ما غوښتنه ده چې وروره یوه ښځه چې ښځه سوله که هغه د هر چای باید چې وروره په حقوق خو ولري، بس وروره هغه بندي خو د نیم ساعت د 15 دقو د پ خپلو بچانو سره وګوري، سم نیمایي افغانستان د ګناه بندیان دي. دغه دغه دپاره ما زه تاسو ته زنګ وهلی نورم په مخه ښه.
ډېره مننه،
ډیره مننه محترمه وروره چې لوګر نه دې اړیکه نیولې وه، او ډېرې ښې موضوع ته دې هم اشاره وکړه. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل هیواد، او دا اوس هم په جګړه کې ښکېل ده، او هر ورځ د افغانستان د حکومت ډیره لویه حصه هم د توجه هم مالی برخه هم د قوای بشری برخه په جګړه کې مصروفه ده. یو هیواد چې له جګړې نه په تیریدو په حال کې وي، هغه خامخا له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ وي. تاسو په دې هم پوهیږئ چې کله چې زیات منابع د یو حکومت د یو دولت په جګړه مصرفیږي، هغه نسی کولای چې نور منابع نورو برخو ته که هغه د توجه له لحاظ وي، که هغه د پرمختګ له لحاظ وي، که هغه د نور امکاناتو له لحاظ وي، هغه وړاندې کړي. چون ډیره منابع په جګړه کې مصرفيږي موږ تاسو خپل هم وطنان وطنوال له لاس ورکو هر ورځ دی واسکار یو دی سیمن سب پتوګه د تاسو موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه هغه خځي بندیان دي دا دقیقه ده چې د افغانستان بندیخانه د افغانستان هغه خلکو ته هغه وګړو ته چې جرایم تر سره کړی وي او بیا په بندیخانه کې وي هغه ته په سمه توګه رسیدګي نسی کوي. یو دلیل خو امام مخکې درته ذکر کړ چې افغانستان د جګړې نه د تیرېدو په حال کې ده، نو ځکه نسی کولی چې په کافي اندازه نورو برخو ته توجه وکړي. د موږ بندیخانه په افغانستان کې د یو خاص تعداد یا ظرفیت لپاره جوړې وي او د کلونه کلونه مخکې جوړې وي. د هغه ظرفیت نه لکه د کابل ښار زه به تاسو مثال درکم چې که د یو لک خلکو لپاره جوړ و اوس پکې 15 لک، که د یو میلیون خلکو لپاره جوړ اوس پکې 15 میلیونه خلک ژوند کوي. د ټول افغانستان د موږ د کابل پلچرخي زندان د 50,000 نفرو لپاره جوړ و، مګر اوس پکې 15,000 بندیان موجود دي. نو تاسو فکر وکړئ چې 15,000 بندیان 15,000 قضیې لري او دا بندیان په مختلفو قیدونو باندې هلته دي او یوازې بندیخانې نه دي. موږ کله چې یو مجرم گیر کیږي یا احضار کیږي هغه اول پولیس نیسي، یو څه وخت بیا د پولیس سره یې هغې نه وروسته بیا نظارت خانې ته لیږل کیږي، هغې نه وروسته بیا زندان ته لیږل کیږي. زندان ته البته په نهایي مرحله کې چې محکمه جرم پرې ثابت کړي هغې وخت کې زندان ته ځي. دا چې یو خو تعداد زندانیانو په زندان کې ډېر زیاته ده یوه ستونزه ده چې البته دولت نسی کولی په کافي اندازه ورته توجه وکړي. بله موضوع دا ده چې موږ رښتیا هم ښځینه بندیان په ډېر تعداد کې لرو او بدبختانه موږ ښځینه بندیانو لپاره یوازې په کابل کې بندیخانه لرو، په ولایاتو کې نه ورته لرو. له بل اړخه تاسو که فکر کوئ چې په افغانستان کې باید ښځینه و ته هغه لازم مخصوصا خزینه او بندیانو ته هغه لازم خدمات وړاندې سي کوم چې په طبیعي توګه باید یو د بشر حقونه وي او یو انسان ته باید وړاندې سي او دولت هم په داسې حال کې وي. له بل اړخه موږ د موږ بې سوادي کچه هم په ډېره لوړه سطحه ده. د موږ په ولایاتو کې زه فکر کوم دغه محترم ورونه چې زنګ مروي شاید دوی به هم له هغو جملې نه کسانو نه وي چې خور لور به مکتب ته نوی لیږلی، هغوی به زده کړې نوي کړي او ځینو یې بالکل ټولو یې نه یې به لیږلی. نو موږ به په کافي اندازه نه ډاکترانې لرو، نه به انجینیران لرو، نه به معلمین لرو، نه به مدافع وکیلان لرو تر څو وکولی چې د دغو ښځو قضایا په خپل وخت په ښه توګه تر سره کړي.
بله، یوه اړیکه به راواخلو له خوسته. مهرباني، څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم.
علیکم سلام. څوک د خوست له کوم ځای څخه ما اړیکه نیولې؟
مولا غوامم د خوښ مستاف سره مستقیم تماس کړم.
مهرباني افغان صاحب،
زما پوښتنه خو ده چې آیا دغه موسسه په خوست کې وجود لري؟ پوښتنه لرم چې دغه میلمانه په څه ژبه باندې خبرې کولی شي؟
ډېره مننه. مخکې له دې چې اغلی نصري دې پوښتنې ته راشي، و پوښتنو سلته مطرح ده، تاسو د زندانیانو سره او په زندانونو کې هم یو پروګرام درلوده، فکر کوم چې تاسو کار کړی دی، هغه په کومه برخه کې وو؟ او کوم کس ورور چې د لوګر اړیکه نیولې وه، هغوی د هغو سوالګرو ښځو په اړه وویل چې خاوند یې په زندان کې شپې ورځې تیروي، که چیرې د هغه په اړه توضیحات راکړي چې پخوا په کومه برخه کې کار کړی او اوس هم غواړي چې زندانونو کې کار وکړي که نه؟
موږ یوه رښتیا هم یوه پروژه درلودله په پلچرخي زندان کې، او دا پروژه د دې لپاره وه چې د هغو زندانیانو سره چې په زندان کې د هغو تروریستي جرایمو په نتیجه کې بندیان سوي وو، د هغوی سره د هغوی د په اصطلاح طرز تفکر د اسلام په اړه ورسره مو کار کوو. البته هغه کسان چې موږ استخدام کړي وو چې دوی سره کار وکړي او دوی ته د دوی هغه ظرفیتونه لوړ کړي په اصطلاح، یا د دوی هغه طرز تفکر ورته سم کی، هغه دا ذهنیتونه ورته سم کی، هغه دا خپل هم کسانو چې په شرایطو کې په اسلامي زده کړو کې ماستریګان لرلې، ډاکټرګان لرلې، هغوی د دوی سره د یو کال په ترڅ کې کار کوو او تقریبا 200 تر 200 زیات کسانو سره موږ د نږدې کار وکړو. چې موږ په هغه وخت کې په اسلام معلومات هم ترلاسه کړل، دغه دا و چې هغه څه چې دوی ته ورزده کړل سوي و د اسلامي تدریسونو یا درسونو له لارې، هغه د جهاد مثلا د جهاد یا مختلفه معنا دوی سره وه. کله به چې پوښتنه ترې وسه چې ته جهاد تعریف کړه، هغې به په یو مختلف ډول تعریف کړه. ولې هغه درست تعریف د جهاد به بیا د موږ د همکارانو لخوا ورته تشریح کېده، چې په تقریبا موږ اوس هم علاقه لرو چې په دې اړه باندې کار وکړو، مګر فکر کوم چې اوس لږ ستونزې ډېرې دي. فکر نه کوم چې موږ په دې اړه باندې بیا وتوانېږو چې له دوی سره کار وکړو. بله پوښتنه مو د ورور نه چې د لوګر نه چې زنګ وهلی و، هغوی د هغو ښځو هم د بندیانو ښځو په اړه وویلې او هم د هغو ښځو په اړه چې خاوندان یې مېړونه یې په بندیخانو کې دي. موږ مخکې ذکر کړه، موږ د دغو محترمو ادارو چې په اتلي او قضایي برخه کې کار کوي د هغوی ظرفیتونه لوړوو، بیا مستقیما د بندیخانو سره کار نه کوو. چې مثلا د قضیې د زندانیانو مختبوزو یا د مجرمینو مختبوزو په هغه برخه کې کار نه کوو، ولې د ادارو سره کار کوو تر څو هغوی وکولی سي په هغه معین قانوني وخت کې قضایا
عدالت
تامین شي. یو بل ورته خوست نه پوښتنه کړې وه، فکر کوم یو د زده کړو په باره کې وه او یو د ژبو په باره کې وه. محترم ورور اول افغان صاحب، اول خو مننه چې زنګ دی وایې. زما زده کړې تر لیسانس درجې پورې دي او په اداري اماکې مې زده کړې کړې دي. زه په پښتو ژبه مورنۍ ژبه مې دا خبرې کوم، په دري ژبه مې خپل تحصیلات ټول په کابل کې البته ترسره کړي، نو دري او پښتو ژبه باندې په مساوي توګه تسلط لرم. زه په انګریزي ژبه هم خبرې کوای سم او هم پې کار کوای سم، مطلب په دې برخه کې مې هم زده کړې کړې دي. اردو مې هم زده ده او ډېره لږ روسي مې زده ده او لږ ترکی مې زده ده.
آغلی نصری، فکر کوم بیا هم یو اوریدونکی لرو، اړیکه برا واخلو. مهرباني
کوم، بیا دوه خبرې ورته کوم.
څوکې نو ما د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ د رادیو غږ مو لومړی خاموش کړئ، بیا وروسته خبرو ته به ادامه ورکړو.
لوګر نه خبرې کوم، لومړی مې خبرې وکړې. ما داسې ویلې چې دی او بندي واته زمانی زغه خدای چې شای کولای چې غوته روزي لکومه چې دغه د لپاره دولت دې خلکو سره کومه کاړای د کینه د کړای دی ویلې چې قضا کې امنو ډیر سم نیما افغانستان به ګنا بنديان دي بسرو راول دي موږ یو کلیوال بندي د مدرسې د لپاره.
مننه له دغه وروره چې به هم له لوګر اړیکه نیول وایو، بل اړیکه هم راخلو. مهرباني څوک لکوم زی څخه؟ بلې مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. فکر کوم اړیکه پرې شوه. درنو اړیدونکو چې اړیکه نیسې، سم وخت غوره کړئ تر څو کولی شي موږ هم ستاسو غږ په سمه توګه ولرو او تاسو هم هغه پوښتنه چې کوئ ځواب یې په سمه توګه واخلي. ځکه که پوښتنه سمه مطرح نشي خو خامخا ځواب هم نشي اخیستی. اغلی ناصری، هغه ورور چې له لوګر اړیکه نیولې وه، خو هغه مسأله ده چې تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې تاسو په دې برخه کې کار نه کوئ او موږ هم نن ستاسو په فعالیتونو غږیږو. راځو دې ته چې تر عدلی او قضایی کار چې تاسو اوس د عدلی وزارت او ستر محکمې لوی څارنوالي سره په ګډه مخته وړئ، داسې کوم بل کار مو هم په خوا تر سره کوو چې اوس دې ته راغلی یا د دې رشتې څخه خلاف و چې اوس تر کله به او دا کار تر سره کوئ؟ آیا داسې دوامداره کار دی که نه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامداره کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداره په برخه کې اداري عمه په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسه چې ده بیا په عدلي او قضایي برخه کې کار کوي. دما مسؤول مسؤلیت رهبری ده د مؤسسه د کارونو د پرمختګ او د مؤسسه د کارونو در د ورځنۍ پرمخ بیولو مسؤلیت ده ماده د رهبری مسؤلیت ده ماده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې مخ کې اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافی دانش لري، په لوړې زده کړې لري، او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مختبیایي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبری کوي، یو څوک برنامه مختبیایي د ټول مسایل. مخکې د څه په دې د افغانستان د عدالت مؤسسه کار پیل کمه او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مخته لاړ سم، ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې چې په افغانستان کې کار کوي په دې ادارو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په همدې ساحو پورې اړونده کارونه و. مثلا د جندر په برخه کې یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې ما کار کړی. تاسو ته معلومه ده چې هر اداره لځنه یو جدا دپارټمنټ یا ریاست یا برخه لري چې د هغې لارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی او تقریبا 4 یا 5 کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا مالری شاید د ما مؤسسه یا د ما ان جی او به مختلفو برخو کې کار وکي، مګر ترڅو چې موږ کولای شو ادامه ورکړو خپل کارو ته ان شاء الله ادامه ورکړو.
دغه مؤسسه مو په کوم مناطقو کې کار کوي؟ ځکه غوړ چې د خوست هم اړیکې نیولې وي، یو وخت نه دا چې خوست کې هم تاسیسي کنه
جواب ورنکه. بعد وخت نه موږ په ولایتو کې دفترونه نه لرو، موږ یوازې په کابل کې دفتر لرو، مګر په ولایتو کې په مختلفو ولایتو کې موږ د موږ همکاران دي چې هلته کلم چې ضرورت وي له موږ سره مرسته کوي. د ورور ته تل خوستې زنګ ویلی وو، زه دوی ته نمبر ویلی سم چې په دې نږدې وختو کې موږ د دوو برنامو سره ان شاء الله خوست ځو چې هغه دواړه د وزارت دفاع سره دي. ما تاسو ته مخکې هم ذکر وکړ چې موږ د فساد اداري سره د مبارزې په برخه کې یو طولانی تجربه لرو، کاري تجربه لرو. موږ هم د اوس د لوی سرنوالۍ سره د نظامي څارنوالۍ سره موږ همکاري لرو، او د دې څارنوالۍ او د دفاع وزارت د محترم ادارې په مرسته موږ مختلف ولایت ته ځو او په مختلفو قلعو اردوګانو کې د فساد سره د مبارزې په اړه له دوی سره همکاري کوو، چې هغې جمله نه زموږ په پلان کې خوست ولایت ته انشاءالله آینده یوه میاشت کې به هلته هم خپل برنامې پیل کړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لرې، د خلکو برخورد ته سره څنګه د خلکو چلند، تاسو یوه میرمنه یې، د یوې مؤسسې په راس کې کله ناکله حساسیتونه په ځینو سیمو کې کوم میرمن سره چې موږ خبرې کړې هغوی ته پیښ شوي دي.
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمدی. زکه په کابل کې هم یم له داسې شیانو سره مخامخ کیږم، او که ولایتو ته سفر کوم هم سره مخامخ
کیږم.
یو خو دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې، او شاید دا یو نړیواله موضوع وي، نه یوازې د افغانستان موضوع وي، په نورو هیوادو کې به شاید تر دغه حده حل وي چې هلته نو اوس بیا حقوق مساوي دي، ولې دغه ذهنیتي تفاوت یا د افکار و تفاوت چې د نارینه او د ښځینه په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسو که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ، د ښځو تعداد به د رهبری په سطحه کم ووینئ، هغومره چې د نارینه و تعداد ده. یا په نړیواله سطحه هم که تاسو وګورئ، په ادارو کې د ښځو ونډې ته په کمه سترګه کتل کېږي، د هغوی استعدادونو ته، صلاحیتونو ته په کمه سترګه کتل کېږي. نه، دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هم هماغه حالت ده. دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره له دې چې له جنګه د تېرېدو په حال کې ټولنه ده، سره له دې چې ډېر زیات ښځې د خپلو حقوقونه بې برخې دي، سره له دې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره سره تاسې یو شی وینئ، او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده. او هغه تاسې که هر چېرته ځئ، یو ښځې ته دا احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم، احساسوم. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم، او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم، او یو پوسټه مګلته تلاشی لپاره درې عسكر وی که سیمن سبي که هر څوک وی حتی د ما موټر نه تلاشی کوي په دینوم چې دلته یو خزانه ستاده دا همیشه ز په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران اسم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یوه ښځه او دومره په اعتبار لري ځکه یوه ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتي چارو کې زه فکر کوم چې که موږ هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټولو ته مساوي سترګه باندې وکتل سي. نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتو نه زه تیریږم، هم په عین زمان کې احترام وینم، هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټولې نورې ښځې ترینه برخمنې کېږي، یعنی یو نوه تاوتریخوالی، یو نوه تعصب د هغه سره هم مخامخ کېږم.
کله چې په افغانستان کې د یوې موسسې د مشرې په توګه یوه ښځه کار کوي طبعا له ستونزو سره مخ کېږي. هر هغه کس چې د یوې ادارې په راس کې قرار لري هغه له ستونزو سره مخ کېږي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره ستونزې ډېرې دي. تاسې کومې ستونزې لیدلې دي؟ ځکه چې نظر ستاسې خبرو ته ستاسې له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسې په اداره کې نور وړ کسان مخ ته وړي، کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي؟
سوزی خوب هر برخی که مخکی ورته اشاره وکړه دا موضوع بالکل نړیواله ده، دا یوازې د افغانستان په ښځو په نارینه وو پورې اړوند نه ده. او فکر کوم دا طبیعتا د ذهنیت چې څنګه د یو شي سره خپل په اصلاح عکس العمل ښکاره کوي هغسې یو حالت ده. ستونزې هم خاصه او ولی مهمه دا ده چې تاسې د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخ ته بیایي باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرئ له ځان سره تر څو کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ. چون د ما مسؤلیت هم همدا ده چې زه ستونزې حل کړم. د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي. زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولی شم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي هغه حل کړم. او زه کوششم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کړم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسې په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپل ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل کړئ.
یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟ بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی.
سردار ولی ننګ ما د خاص کو نن
مهربانی وکې ننګ صاحب.
ملوانه ما دا پښتنه د کچته د طالبان سره رسول وشي نو تاسو را کوم اندخنې موجود چې دا کم په مختګونه چې خود کوی لکه ازادي چې تر لاسه راوړی دا کم خل چې په نظام کې اوس موجود دي نو دې سره په
بله ډیره مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې ته راشو ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسې تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او هغوی موجودیت ته احترام دا زما تعریف ده د ښځو د لاسته راوړنو لپاره. د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید ووایم سردار ولی ننګ صاحب مننه له دې چې زنګ دې راووایي او د موږ خپرونې ته غوږ یې له خاص کونړ نه. تشویشونه شته د افغانستان د وګړي په حیث. زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي چې د طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه څو کاله مخکې چې وو او دومره زیات تفاوت به نه وي، خو نهایت به د موږ محترم ورونه ګیرې پرېږدي، لونګۍ به په سره وي او نور به خاص تفاوت نه وي، مګر اساسي ستونزه به ښځو ته وي. زه فکر کوم له دې موضوع باید نور موږ راووزو. افغانستان د وسنۍ نننۍ ورځې ته چې رسېدلی پس له اتلسو کالو فکر کوم چې د پرمختګونه چې مو کړي دي نه نارینه باید د قربان کی نه ښځینه باید قربان کی موږ ټول باید یو لاس د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودرېږي او د طالبانو نه هم د وغوړي چې نور نو هغه وخت نه ده موږ شاته تګ نه کوو موږ شاته تګ نه غواړو نړۍ مخته ځي موږ هم غواړو مخته ورسره لاړ شو مګر یو موضوع ته موږ تاسې ټول باید پام وکړو طالبان راځي طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ژوند کوو کار کوو زحمت باسو تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي او د خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي مګر که د حکومت په حیث هم راسي فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده نه زه ورته جواب لرم نه تاسې ورته جواب لرئ نه بل څوک ورته جواب لري زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي اگر چې دوی خپله هم دا خبره کوي چې اوس موږ پوه شوي یو اوس هغسې حالت به نه وي ولې په مجموع کې دا وخت د شاته تګ وخت نه ده دا وخت د پرمختګ وخت ده که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو نو باید شاته لاړ نه سو هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې وي
او درنو اوریدونکو دا مخکې خزو په دې خبرونه کې تر دې مخکې د نیم نړۍ خبرونه هم په همدې یو ساعت کې خبرېده خو اوس یې د خبرېدو وخت بدل شوی او له څلور نیمو به تر پنځو بجو پورې دغه خبرونه واوري خو اوس به یو اړیکه راواخلو د اوریدونکو چې څوک دې له کوم ځای څخه اړیکه نیولې ده مهرباني وکړئ زمونږ غواړئ
السلام علیکم بله خپل احترام وړاندې کوم تاسو ته تاسو ملمته زما پوښتنه د ګرانې خور نه ده چې دغه اکثري خویندې په دې تشویش کې دي چې که طالبان راشي دغه کوم راسترانه چې دی په اتلسو کالو کې شوي دغه به د بینه ولاړ شي دی یعنې د ښځو د حقوقو په برخه کې خو زه دا وایم خویندې د مقدس دین په چوکاټ کې دی حقوق که غواړي البته به که طالبان راځي کوم حکومت به راځي یا مغد اوسنی حکومت چې دی یا انتخابات ترسره کړي کوم حکومت چې راځي دلته به یو دارالافتا جوړېږي د سراسر افغانستان مفتیان به راځي دا به فتواګانې دولت ته ورکوي چې تاسو هېڅ کومه تشویش ونه لرئ وخت چې د قرآن او حدیث په رڼا کې هغه حقوق غواړي ښځې بیا نو تشویش د څه لپاره دی خ طالبان هم چې په کراتو دا ټینګار کړی دی چې موږ د ښځو حقوق ته پابند یو د څرنګه چې هغه تېر وختونو کې شو هغسې نه دي بیا هم تشویش کوي یا د بعضې غوږونه دي چې نار ویدل کېږي دغه یا به ضمانت غواړي خو په مذاکراتو کې شاید ضمانت هم ورکړي چې دغه کار به نه کېږي
ډېره مننه ژوندي اوسئ آغلې ناصري ستاسو مؤسسه د عدالت په نوم دغه مؤسسه د 2018 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی او د بېلابېلو ادارو سره هم تاسې کار کوئ آیا تاسو د چا لخوا سپانسر شوي هم یا دونران شته چې تاسو سره په مالي برخه کې مرسته وکړي ځکه د داسې یوه مؤسسې مخته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامیږي
بالکل زه خو باید لومړی تاسو ته محترم اوریدونکو ته یو خبره واضح کوم او لږ معلومات ورکوم د غیر دولتي مؤسسات په اړه چې غیر دولتي مؤسسات یو قانون هم لري هر غیر دولتي مؤسسات ایجادیږي د دې قانون په اساس ایجادیږي او د قانون په اساس له اقتصاد وزارت سره رجستر کیږي
بله
انجیوګانې هیڅ وخت بدون د مالی مرستو کار نسی کوي مالی مرستې یا دولت ورکوي او یا نور مرستې کوونکي چې موږ تاسې اوس په دغه د افغانستان د لغات په اوسنۍ ذخیره کې اوس د کلمه اضافه سوې ده او ټول خلک پرې پوهیږي یعنی ډونر یعنی هغه څوک چې تاسې مالی تمویل کوي تاسې پوهیږئ چې کله نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله د مرستو لپاره او خپل مرستې پیل کړې او د غیر دولتي مؤسساتو جوړښت هم په هغه زمان شروع سه، ځکه تاسو ته دا هم معلومه ده چې په هیڅ هیواد کې د نړۍ په هیڅ حصه کې حکومتونه نسی کولای چې ټول کارونه سرته ورسوي، هغه نسی کولای چې ټول خدمات ترسره کړي. حتما دلته یا غیر دولتي مؤسسی موجودی یا به خصوصی سکتور مختبیعی د غیر دولتی انجیو په حیث بنده یا د مؤسسی په حیث بنده زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مختبیع بوزي. نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نورې ټولې مؤسسی چې د جونرانو لاره نه مالی مرستې ترلاسه کوي، زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه. البته په نور نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي، مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي نسی کولای چې په دې برخه کې مالی مرستې وکړي، د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي. مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم هغه مالی مرستې ترلاسه کوو، هغه هم واضح ده د یو پلان په اساس وي، د یو برنامه په اساس وي، په یو حد کې معین وي. د هغې لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو، بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ ته څه د پیسې راکړي، چیرته مصرف کړي، څومره مصرف کړي، په کومو مواردو څومره مصرف کړي. ډېر زیاتو مواردو کې داسې هم کیږي، هغه ساختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسې به د درویو میاستو لپاره فرض مثال ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی هغه کارونه به ترسره کوي، او کلم چې ترسره کړل نتیجه مو ترلاسه کړه، بیا به موږ تاسو ته پیسې درکو. یعنی مختلفو انواعو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مخته دي، ولی هغه څه چې نهایی خبره ده هغه ده چې یو این جی او بالکل بدون د مرستو نه نسی مخته تللی.
هغه نصری څومره اړتیا د دې ویني چې په افغانستان کې داسې نورې مؤسسې هم د قانون پاړه د خلکو د پوهاوني او همدارز د هغه درود کارکونکو د پوهاوني پاړه کار وکړي چې هغه د همدې لپاره کار کوي، کار ګمارل شوی دی خو د معلوماتو لکمی سره مخ دی.
بالکل، فکر کوم د دې شیتاب ډیر زیات ضرورت ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په هیڅ هیواد کې یو حکومت یو دولت په یوازې توګه نسی کولای چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کړي. حتما د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري، حتما د غیر دولتي ادارو مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې خو بيخي ډېر لري، ولی یو څه شي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کمبود ده او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي، هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت و توانیږي چې یا مؤسسه و توانیږي چې دولت په دې قانې کې چې په دې برخه کې ته ستونزې لري او زه لازم امکانات لرم، زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکم. مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه ووایم. د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي. په افغانستان کې موږ له 155 تنو پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو، د همدې خاص ریاست په تشکیل کې لرو. نو تاسو فکر کوئ د افغانستان نفوس که 2.5 میلیونه یونیسو، 155 ورته تقریبا په هیڅ کې راځي، 101 کس حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي. یعنی په بعضې ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو. نو که دا انجیوګانې نه وای یا د مؤسسې نه وای یا د نړیوالو مرستې نه وای، فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابېدې. ولې دوی انجیوګانې وکولای سول چې له دوی سره مرستې وکړي، هلته حقوقي مرستې ورکړي خلک چې ضرورت ورته لري. فکر کوم چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای سي له دولت سره ډېر مهمه دوه قصه.
یوه بله موضوع چې دلته مطرح کیږي دا ده چې کله به په افغانستان کې له خلکو سره مخامخ کار وشي، تل د ځینو ادارو په مرسته یا ځینو نورو کسانو ته په دې اړه لارښوونې کیږي، سپارښتنې کیږي چې هغوی کار وکړي. ایا تاسو غواړئ چې د خلکو سره مخامخ کار هم وکړي؟
اصلا دغه کتاسې د مدني ټولنو عموما په افغانستان کې به د موضوعات سره ګډوډ سی وی دي. مدني ټولنې په عین زمان کې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسې هم دي، یعنی سره لدې چې موږ د یو غیر دولتي مؤسسې په توګه د قانون په اساس باید موږ راجستر سو او هغه سرټیفیکیټ ولرو او بیا خپل کارونه مخته بوزو، په عین زمان کې د یوې مدني ټولنې په حیث هم کار کوو. د مدني ټولنو لنوم نه تاسو ته معلومه ده چې هغه ټولنې دي چې د خلکو سره مخامخ کار کوي. مدني ټولنې د خلکو له منځه راپورته کیږي. زه به تاسو ته یو مثال وایم. په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې جمعتونه دي، خلک د کلی سپینګیری ځوانان خلک عموما د هغه جمعتونه د مختلفو مواردو نه استفاده کوي، غیر له دې چې پنځه وخته لمونځ پکې کوي یا نور مذهبي مراسم پکې مختبیایي. که تاسو متوجه وي د جرګې سیستم په افغانستان کې یو لاغه سیستمونه نه ده چې ډېر زیات طرفدار لري، او جرګې سیستم نه هم استفاده کیږي. دا هم په خپل ذات یو مدني ټولنه ده، مخامخ د خلکو سره کار کیږي، مخامخ د خلکو ستونزې اوریدل کیږي. ولې مختلف میتودونه موجود لري چې څنګه کولای شو خلکو سره بیا مستقیما، ولی کله چې موږ د دولتي ادارې سره کار کوو په یو خاصه برخه کې، او هغه دولتي اداره دې ته آماده کیږي چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، دا په غیر مستقیمه توګه د موږ اړیکې د خلکو سره ښیي.
ډیر زیاته مننه آغلی ناصری چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واوري او په راتلونکي کې هم موږ سره پاتې شئ. نورې تکړه خزي به هم له ځان سره ولرو.